ساعت لس بجه شوه د ازادي راډیوي بلې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې درابرو. تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې له یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ سره بشري مرستې کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي او د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپېته بې ځایه شوي کورنۍ ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکارۍ 8000 افغاني نقد مرستې هم سوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش تېره شپه ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل.
د نقدی مرستې سربیره د لوبیا، دال او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون 18 قلم مواد هرې کورنۍ ته ورکړل شوي دي.
سلګونه کورنۍ د کندوز د قلعه زال، خانآباد، بغمیری او یو شمېر نورو سیمو د نامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوي دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. محمد محقق بامیان ولایت په خپل وروستي سفر کې د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکا حضور د متحده ایالاتو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلې ده.
دستګي دروي کې امریکا خودشان میخه چې
دا په دې پوري تړلې ده چې په خپل امریکا څه ډول رول غواړي. آیا افغانستان اوزي، آیا غواړي د افغانستان په نوم لیو دل څخه خارج شي، او یا دا د چې نه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟
دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات د محل په افغانستان کې 8400 سرتیری لري چې زیاتره یې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو دنده لري. او بریتانوي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمر افغان هلک مندل سوی. راپور نوایي د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې چې دا 12 کلن افغان هلک دی د ټولنیزې څارنې لاندې وساتل سي. د بریتانیا هاف پوسټ خبرونه وایي دغه هلک ویلي مور یې په دې هدف چې دی په بریتانیا کې آرام ژوند وکړي د بریتانیا ته ولیږه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د تیرې ورځې د برید د پیل پړه اچوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکي ادارې ویلي دي چې په دې وسله والو نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې بې عددي جګړې له امله چې یو ساعت دوام وکړ درې ملکیان ژوبل شوي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقه لاسلیک کړې. چارواکو پر نوویل د موافقې پر هغه او 500 میلیارد ډالرو ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز لپاره شوې دي. د چین او پاکستان د اقتصادي کوریدور په پروژه کې د ریلو، سړکونو او برېښنا کوټونو جوړول شامل دي. د 500 میلیون ډالرو موافقه پرون په پیکینګ کې د وریښم لار د سرمشیزې په درشل کې لاسلیک شوې. ټاکل شوې ده چې د پیکینګ په سرمشیزه کې چې نن پرانستل کېږي د 9 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د پیکینګ د غونډې مهم برخه والوي.
د ایران ولسمشر وای د می د 19 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه ولاړ دی. حسن روحانی د څرګندونې پرون د تهران په ازادي میدان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې وکړې. آتش پېت کلن روحانی وویل باید پرې نږدو چې ایران بیا منځوي سي. نوموړي په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور ریاست د دوهمې دورې لپاره ځان کاندید کړی. د تهران ښاروال او محافظه کار ابراهیم رئیسی د می د 19 په انتخاباتو کې د روحانی نږدې سیالان بلل کیږي. د اوکرين چارواکي وای د دې هیواد په اډیوکا ښار کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو په ډزو څلور ملکیان وژل سوي او یو سخت ټپي شوی. د اوکرين د ختیځ دونیس سیمیوالي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تیر ماښام په ډزو کې د څلور وژل سوي په منځ کې درې ښځې دي. د اوکرين حکومتي ځواکونه له 2014 میلادي کال راهیسې د دې هیواد په ختیځو سیمو لوهانس او دونیس کې له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې کیفای روسیې مالي او پوځي ملاتړ کوي. د اوکرين د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 9.5 زره کسان وژل سوي دي. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یو وړه ملکي الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په مړه شویو کې درې ماشومان دي. راپور نوایي تر دې مخکې چې الوتکه پر ځمکه ولویږي ور یې واخیست او ټول سپرلی مړې شوې. په سمدستي توګه د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او پرتګالی سندرغاړي د یورو ویژن د سندرې د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کیږي چې دا مسابقه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه تنو په مستقیم ډول وکتله. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکو هیواد اوکرين په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالی سندرغاړي سلفادور سوبریل د سندرې لومړی مقام خپل کړ. تیر کال اوکرينی سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی وو. دا د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د کندز د قلعه سال د برتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي.
ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې به مثبت بدلون د کندز په امنیتي وضعیت کې وګورئ.
د اروزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه د چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي.
د افغان ماشومانو لپاره د هوپکو بوکس د مؤسسې له لوري د کتابونو د چاپ په باب د یو مسول څرګندونی وی چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. په همدارس په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو. ژوند په شیبو کې او مخکشه شزي پروګرام هم در ابرو. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او ریسات لاس پجی او ات دقیقې شوې. د شمال ختیځ د سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلایزال ولسوالی د بیرتنیولو پلان چمتو شوی او ډیر ژر به د ولسوالی بیرتونه ول شي. مل پاسوال شیر عزیز کاموال آزادی رادیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وستوال مخالفان مرکزونه پکې لري. د کندوز په تیربیا د دې ولایت د قلایزال ولسوالی د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د 1908 سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کاموال وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز د قلایزال ولسوالی د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کاموال تیره شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلایزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلایزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نوی مشکل نه لرو او هغې لپاره پلان لرو. ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت کې وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 1908 سپینزر زون د پولیسو مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قمندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مې میاش پشپګم نیټه د کندوز په لویدیس کې د قلیزال ولسوالي ونیوله او څه د پاسه یو ونی وړاندې د کندوز تخار پر لوی لار د یو شمیر امنیتي پوسټو په نیولو سره د لار وتړله. د اته سو اته ځون د پولیسو مشر شیر عزیز کامول وای د کندوز تخار لوی لار اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شاتم بول شوی او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلیزال ولسوالۍ یو میرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلیزال ولسوالۍ کې جنگ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د اته سو اته سپین زر زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزغان امنی قمندان وای چې په دغه ولایت کې زر میلس پکې او درنی وسلې ورکې دي. د اورزغان امنی قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو قمندانانو په محل دا وسلې ورکې شوې دي. په عین وخت کې یو تن مخکنی امنی قمندان د سنگری د اداره دوی او وای چې دا وسلې په جنگ کې تخریب شوې. په دې اړه له اورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
امنیا کومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میلس پکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نو موړي وای چې دغه وسلې د مخکنی امنیا کومندانانو پر مهال ورکسي وي چې یو شمېر هغه خپل هم ورسره وړي دي. شاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کومندان په وخت کې ورکسي وي دي.
بکومکی آیت با صلاحیت وزارت درده
زچ کل اورزګان تراغلم د کومندان په هیڅ سلاوی کمی وي او ورسته می د کورنی چارو د وزارت د وایحت په همکاری پلټنې پیل کړي چې دغه پلټونو په فایل کې موږ دا معلومه کړ چې 3000 میل سپکه او درنې وسلې نه درک دي. موږ وتوانې دو 2000 میل سلام پیدا کړه خو زر میل لا هم نه درک ده.
2000 میل سلای طلب شو در تثبیت کنیم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه کومندان غلام سخی روغ لیونی هم د امنی چې وسلې ورکی دي. خو د سنگری دغه ادعای په کلا کړه دی چې وای ګڼي مخکینی امنیه کومندانانو وسلې لزان سره وړي دي. نو موړي وای چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب سوی او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې. خوراپور مرکزی ادارې ته نه دی ورکول سوی. یعنی
دا ورکی دي دا سلاګاری چې مطلب سوی دشمن وړي او مطلب خوراپور نه تر سوی بچولا خان کمانډان د میو هغه نه ورته ابدری شو هغه وخت سلاګانې نظر کیږي.
دا په داسیال کې د چې اورزګان ولایت ته په تیرې و کال کې څه باندې و امنیا کومندانان راغله او بیر ته ولاړه چې د یو سرچینې د معلوماتو لمخې اوسنۍ امنیا کومندان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوانځون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو لا دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په دې اړه خبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته ویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په دې اړه پلټنې کو. شاغلی دانشوای
ما ته تمام هڅه او
تجهیزات ما موږ تر اوسه په ډیره معلومات نه لرو. زموږ ټول وسلې چې موږ هر چا تور کړی دي هغه پاغبس کوي. دا چې دوی وای زر مل وسلې ورکی دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په ډیره موږ پلټنې کوو. دا یادونه وارد چې سمو د مخ کې دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لاس پجیو 14 دقیقې دی و سم اجمل تورمن درته وای چې د کابل نننوی ورسپانو سلیکلی
کابل چاپ رسپانو په خپل نننې غنو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ورکی لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپټرو د ناسي او په 2013 کال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکایي مقام د څرګندونو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننې غنې په سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ورکی لاندې سیمو کې د هلیکوپټرو ناسي د افغانستان ولسی جرګې د غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې پرون په ولسی جرګه کې د خلکو د استادو ترمنځ په دې خبره تود بحث شوی او پریکړه شوې چې د افغانستان کشفي او استخباراتي مسؤلین باید د یاد موضوع پر تړاو تر راتلونکو 10 ورځو پورې جرګې ته راوغوښتل شي او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که دا خبره ریښتینې وي نو لومړنۍ پوښتنه چې راولاړیږي هغه بدایي چې دا هلیکوپټرې د کوم هیوادي او ولې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ناستې دي. په سر مقاله کې له امنیتي مسؤلینو غوښتل شوی چې له خلکو سره په دې اړه ریښتینې معلومات شریک کړي چې خبره څه ده او په هیواد یې څه تیریږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننې غنې په سر مقاله کې لیکلي د امریکا د ملي اطلاعاتو رئیس د امریکا د سنا مجلس په اطلاعاتي کمیټه کې ویلي چې 2013 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو بد کال وي. په سر مقاله کې راغلي دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تیر کال د افغان ځواکونو لپاره یو ستونزمن کال و خو دوی وکولی شول چې دغه ازمون په بریالیتوب سره تیر کړي. د سر مقالې لیکوال په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي څرګندونې هم راخیستي چې ویلي حکومت او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په هغو امنیتی پلانونو سره چې لري د دغو ستونزو پر وړاندې به ودرېږي. اصلاح ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي له یاد ادرس څخه دغه څرګندونې کیدای شي د اهمیت وړ وي. نو د سر مقاله لیکونکو په باور مسؤول ارګانونه او په ټوله کې افغان دولت او نړیوال شریکان باید له وضعیت څخه سم درک ولري او د مهارولو او احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له او بچو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل رسپانو هم ورته اشاره کړې وه. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پرون آزادی رادیو ته وویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت سره څخه اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د حواله لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خبرو شو یو راپورونو ورسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د حواله لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو لمرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپلې ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپیژانده هلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیږو او ویل چې که دا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه له هم وروستۍ پریکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسېدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تیرې له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکولی شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه نو معلومه نه ده.
لدې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل دا هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدي سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اروپای ټولنه وایي تیر میلادي کال څه د پاسه 35,000 تنکي ځوانانو د دې ټولنې په خړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. په دې ډله کې په سلو کې 40 له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل دراوروي.
افغانستان کې تقریبا
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2014 میلادي کال کې څه د پاسه 35,000 تنکي ځوانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې اتباع دي چې نږدې 90% کې هلکان دي چې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبری آژانس یا ډی پی ای وای اروپا ته د رسیدلو د تنکیو ځوانانو شپږ ډیر زروي په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمیر نورو بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسون تیرونه ویل چې دا به وروستۍ واري چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تمدیدېږي.
هوپو بوکس ادارې له 100 کلونو راهیسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 40 میلیونو ډیر کتابونه ویشلی دي. دا اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دری ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دا اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم دا ډول کتابونه چاپ او ویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې له مشر او یورزاکار عبدالحمید شیرزی څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې تر دیش میر تر اوسه پورې دا ډول څومره کتابونه ویشل شوي او څومره نور چاپوي.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکزی د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره د کتابونو چاپوي. اوس هم تقریبا 6,000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. په دې تقریبا در سل څخه زیات ان جی اوز ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه لا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کوم ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې نامني هم ده نسی کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په لاتونو وخت کې دي کار کړی دي د افغانستان په څلور ډیش سره پروانسو کې ویشل شوی دي.
ولایت
بل منطقه کې چې اوضاع خراب وي تلر مشکلات تا کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړی د کتابونو چې ویشل سی ودی چې آیا واقعا د کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړی د مثبته
د خپل ان جی اوز او ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونو خوشوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشګوار رزلټ راځي. د کتابونو چې دی ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسی چاپ شوی دي.
څوک دا کیسې لیکي؟ لیکوالان نه لیکي که نور کسان؟
دې دا کیسې چې د ادریشا لیکل شوی کیسې دي چې موږ تاسو ټول ته ادریشا یو لیکوالو په افغانستان کې دا ټول دا کیسې دي.
خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقاله د لیکلو په برخه کې لوی ستونزه دا وی چې دغه کیسه یا دغه لیکنی باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. هغه کسان چې دغه کیسه ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دغه شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسونو د ټول شانتي دی د ټول د ماشومانو سویا برابر دی او په دغه کتابو کې ډیر همکاري چې کړی دی په دغه ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه کړی دی د قصو پروین پجواک هم ډیر همکاري کړی دی.
بله هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي لکه په ازبکي ژبه په نورستاني ترکمنی او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي د فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره د تماس کې کما منطقي چې یو داسې ژبه وي چې مثال د پښتو دری څخه جدا وي او یا لکه ازبکي یا نورستاني یا ترکمني نو دوی دغه منډې کې معلومات اخلي او بیا مثال داسې څوک ورته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار شروع دي تابونه مثال په چاپېدو کې دي.
بله تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي ارقام لري؟
زما سره اوس لاس موجود نه دي خو تقریبا در شپېته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متی الله ویسا عطا الله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواڅخه په کابل کې دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متی الله ویسا او د دوستان او مسکان لایبرری صابر حسینی په بامیان په خوا کې نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه د کتابونه ویشل کیږي او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته کوم کوم سیمو کې په کار دي.
بله د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي.
په افغانستان کې خو د کتابونو مفت ویشل کیږي د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي د یونایټیډ نیشن د خاصه کیږي نو د بیا کومکو په پترس کې د کتابونو چاپیږي بیا په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیش تو نورو لیکوالو څه غوښتنه یا څه هیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد ورخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي.
په کاناډا کې د هوپو بوکس ټولنې رضاکار عبدالحمید شیرزای و چې تاسو مرکل آزادی رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه دراورو وروسته هم لنډ خبرونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو منو راته وای؟
یم نوم امیر محمد دی د ورداګ دی ولایت چاک دی ورسواله
اوس څه کاروبار باندې مصرف
اوس دا ته یو دولس کال کی چې زه دا ته په دوه کې خدمت کوم
تاول باغ په بور کې کار کوم څه وظیفه لري دلته
دا ته په کار په سپه ز کار کوم دا دفتر چې دی دایم په تسلیم دی دا و تا کنه د دو سپایې د ما په مربوطه
او بابر برته ډیر زیات خلک راځي روزانه په کاری ته ډیر ضرورت لري کنه کار به مډيري
کار د سهار د او بجنه چې موږ راځو تا شپږ بجو موږ داسې کار کوو ولا داسې ده چې د خو ځنې خلک بې پروايي کوي ورځوي بیا موږ پکوي مجبور یو او د پاملي په ورځ او د جمعې د پنځشنبه په ورځ ډېر بیره بار وي او ډېر چټلی وي بس دا هم پاک ساتو او د لاس کله موږ چې دلته خدمت کوو ډېر پاک هم ساتلی دی ټول هیوادوال خوشحاله دي د دوه
څومره تاسو دغه تنظیف برخه کنه د پاکولو په برخه کې څو کسان استي؟
موږ دوه کسان د کاروان سرای په نوم دي دلته موږ مسولیت لرو او داخل د باغ کې چې دي څلور کسان هلته دي.
تومره لوی باغ د شپږ کسان استي د پاکولو تاسو ګران نه ده؟
بیا داسې ده چې د جمعې پورې د سهار وخت ده پرسونل چې د باغ دی عامر صاحب رئیس صاحب د باغ هم په دوه کې شراکت کوي په پاکۍ کې ټول په ګډه اشر کوو بیا یې راټولوو بیا هماغه کسان چې مذهب دي هغه یې وباسو
او دا چې هیوادوال راځي دلته ټوله ورځ تېروي په خوشحالۍ بېرځي څومره خوشحالۍ احساس کوئ چې تاسو د دوی خدمت کوئ او داسې یو منظم ځای د دوی په اختیار کې ده
والله دی هم ډېر خوشحاله دي چې دلته راځي چې د څنګه راشي د سړک نه دروازې ته داخل شي نو وایي چې والله موږ دلته پاریس ته راغلي یو هو دومره خوشحالي وي او د سهاره خو بیخي ډېر پاک وي بیا چې بربار شي پزایم لږ خرابېږي او
تاسو کنه هیوادوالو نه څه غوښتنه لرئ دوی چې دغسې تفریح ځایونو ته ځي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي هغه د پاکۍ لپاره څه شی چې خوري یا چې ځان سره راوړي منظم ځایونه چې ورته ټاکل شوي هلته یې باید واچي څه غوښتنه لرئ دوی نه
باید دایمي خپل هیوادوال چې یو شی خوري غذا خوري منظم په خلطه کې واچي او هغه اشغال په اشغالدانۍ کې واچي موږ د ټول هیوادوال نه دغه غوښتنه ده
ډېره زیاته مننه کاکا خوشاله
اوسئ خیر اوسئ
لس بجې او دیرش دقیقې شوې تاسې ازادي راډیو اورئ د روانې خپرونې په دوام کې اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان وړاندې کوي
د کندوز ولې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وايي 304 شپې ته بيځای شوی کورونا ته بشري مرستې رسولې دي د افغان حکومت اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وايي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي بریتانوي رسنی خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمر افغان هلک مندل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي تصویر نشي کولای چې روسیه به د شمالي کوریا د توغندي په ورسته یزمین خوشاله سوي وي شمالي کوریا نن یو توغندي وویل چې د روسیې لری ختیست نږدې د جاپان په سمندر کې ولګید د هند او پاکستان ترمنځ پلانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل سوي پاکستان وای د آسیا افریقا او اروپا لپاره د چین د بریخم لا د ترې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقه لاسلیک کړې دي د ایران ولسمشر وای د مینو د 19 نیټې د ولسمشر په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه اولاړ دی د بوسنی هرزګوینا موستر خارته نږدې پرون یو وړه ملکی الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول او پورتل غالی سندرې د یورو ویژن د سندرو د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه
تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اوریدئ آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې لومړی هم مخکښ شزی
مخکښ خزی
د ازادي رادیو درنه اوردونکو د مخکخه خزي پروگرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه یوسف زدران مو د خبرونه ته خره غلاس کوم مونږ د دې خبرونه لاله هغه افغان مرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې تر لیکوي تاسو ته در پیژنو د دیونی په خبرونه کې را سره سایره شریف ملمنه ده اغلی شریف زمونږ خبرونه ته بخیر راغلیستنی مشه
مننه کوم تاسو نه چې خپل پروګرام خبرونه تمر وغوښتم او تاسو تخنیکی همکاران ته تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام وروي نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې ښه ژوند خوشاله ژوند ولري
سایر شریف د افغانستان د علوم اکیډمۍ علمی او مسلکي غړي پاتې شوی د خزو د ټولنې د څېړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤوله و د خوست د خزو چارو ریاست یې کړو د غولای د پانتون استاد پاتې شوی خو غلی شریف دا وخت پولیس جرګه کې د خوست د خلکو استاد او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده هغه دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده
د خپل زده کړو نه باید فایل کم ډیر وړه مو وکلا نه کا تکل نه بوم چې کابل ته راغلم زچ کله د خوست نه راغلم مستقیما په دریم ټولګي کې شامل شوم د دریم ټولګي نه تر دولسم پورې په کابل ښار کې ما زده کړو وکړې لیسې اریانا لیسې نه فارغ شوم او د کانکور د ازمن نه وروسته ز ننګرهار ته پانځه ته بریالې شوم متاسفانه د سیاسي نخالو لعمل مې ونه کړې شول چلته ز خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او په پای کې کله چې تاسو او اوریدونکو د استاد پانسای فیاض سره بلد وي د ننګرهار پانتون استاد او خوست پانتون رئیس پات شوی زما په غیاب کې زما د علاقې خلاف په کابل پانتون کې د ښوونې او روزنې پانځه کې ماته ثبت نوم کړی و که څه هم چې زه په ویلو کې خوښه نه وم د دې پانځه په لوستلو خو بیا هم مزامین او راتلونکي او د استادانو تشویق د سبب شو چې زه د ښوونې او روزنې پانځه ولولم څلور کالو کې زه اول مره د پانځه وم سره د دینه چې ما په اول کې چې زه راغلم په دریب هیڅ نه پوهېدم مګر مجرد چې زه راغلم او چرما امتحان ما ورکړو زه اول مره د مکتب وم تر دولسمه پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان بیا کله چې د پانتون نه فارغ شوم علوم اکاډمۍ ته لاړم او هغه مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تطبیق شول قدر امتحان ورکړو او د علمی غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو دغه وروسته طالبان راغلل تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمی او مسلکي غړي په توګه ما کار کوم او دوه کاله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم دغه وروسته بیا د زنو نخوالو په وجه پېښور ته مهاجر شوم هلته د ښوونکي په توګه ما کار کوم او تر څنګه د ښځو ټولنې اجتماعي ځان افغان په هغه کې مې د ښځو لپاره کار پیل کړ او په څنګه کې مې د یو اردو اخبارو چې وصفای پښتو لرله یعنی وکاله چې پخور کوم د هغه تر څنګ په دې اخبار کې هم کار کوم بیا خپل ولایت ته لړم خوسته په خوست کې د ښځو چارو رئیس هم تر څنګ مې په خوست پانتون کې تدریس هم کوم هغه د ماش نه پرته مې دا کار کوم هغه مې فقط د دل لپاره چې خپل وړتیا د ښځو په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ په داسې ټولنه کې زه ثابت کړم نور خواند تا ورونو ته چې په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې د نارینه او ټولنه په هغه کې ما د پانتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ او تر څنګه په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوي مسول هم په هغه وخت کې تر څو چې اساسي قانون جوړېدو او لوی جرګه د ایریدا بیا د لوی جرګې غړي هم وم او تر څنګه بیا د ولسمشرۍ لومړنۍ انتخابات چې تر سره کېدل د خوست په کچه د خزینه او د برخې مسول هم او تر څنګه نور فرهنګي مسایل وو
دا کارونه چې تاسو یاد کړئ او تاسو ځین کوم پاتې البته تاسو په باره کې چې موږ لوستل دي د خلکو سره لاسنیوي یو مهم تاسو هغه اصل دی چې خپل ژوند کې لري تر څنګه ما وختل تاسو بایوګرافي پاړه چې موږ ویلی تاسو کتابونه هم لیکل دي څو کتابونه هم لیکل دي د افغاني ټونو په کوم برخو کې دي
چې زه کله علوم اکاډمۍ ته لاړم هغه خپل رشته کې ز د ښوونې او روزنې او د فلسفې د انسټیټیوټ غړی وګرځیدم او په هغه تمه نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمی پروژه واخیستل شي په غیر باندې کار وشي ما د لومړنۍ پروژې نه د ښځو لپاره پیل وکړ او هغه بل اخره کله چې په خبرته لړم هغه په یو کتاب باندې چاپ شو د ښځو ښوونې او روزنې تاریخي بهیر وو چې ما په غیر باندې کار وکړو بیا په ضمن دې کې چې ما په دې باندې کار کوو داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت ماستری پروګرام هم تعقیبو دا پروژه بیا وګډه شو زه په دې وته ورنډم چې عین پروژه بیا د محققۍ د علمي رتبې لپاره هم زه وړاندې کوم اداري هیئت علمي هیئت او په غیر باندې د محققۍ رتبه مو واخیسته او کله چې ما علمي رتبه واخیسته د دوه ورپسې علمي رتبې لپاره کار کوم بل اثر مو لیکلو مهاجر هم شوم نو هغه په غیزه کې ودریدو او کله چې په خبرت لړم تم علمي کورنه ما پرې نه خودل د لکه مخکې مچ اشاره ورته وکړه د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په غټولن کې چې ما کار کوم هلته د علمی تحقیقی سنټر یا مرکز د جدول افتخار هم ماته را په برخه شو چلته مې د دوی ته کتابخانه جوړ کړو په کتابخانه داخل کې مې د دوی لپاره د علمی مرکز پرانستو چې د خپل شخصي مطالعه او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چې ما را ټول کړل دغه مې هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقونه او چې د خپل کړن په نتیجه کې د کتاب او خپل د دغه ټولنې خونه بیا چاپ شو او لمړنۍ پروژه علمی پروژه مې چې په علوم اکاډمۍ کې واخیسته د یو کال د نامزدۍ دورې لپاره هغه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات وو چې د قاموس شکل لري. کیدای شي د پښتو په برخه کې لومړني اصطلاحات وي چې پښتو کلمات مرتوزه کړي او په پښتو باندې تشریح شوي.
بلې اغلی ساحره شریف، دغه زړې خاطرې چې موږ تاسو ته دریاد کړو، تاسو اردن کوم تر خبر کړو، ډېر نه موږ څه خبر شو. اوس تاسو د میرمن ادبي بهیر مشري کوي، یو بنسټ دی چې تر ډېره دا وخت مطرح دی، د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله؟
د دې هغه نطفه د خوست نه راپیل کیږي. زه چې کله خوست لاړم، لکه څنګه مې جس ډېر په ځغلانده نظر مې په واچول په خپل فعالیتونه، د دې تر څنګه چې ښځو چارو رئیس وم، هلته د لومړني ځل لپاره د خوست ښځو فرهنګي ټولنه ما ایجاد کړه. د خوست ښځو فرهنګي ټولنه چې دغې ټولنې نه د ځلا په نوم یو میاشتنی اخبار هم چاپ کېدو، هغه هم ټول هغه مسایل وو چې خپله د ښځو لپاره وو، د ښځو لخوانه وو، د ښځو لپاره وو. نو د دې فرهنګي ټولنې کله چې زه کابل ته راغلم، متاسفانه په دې برخه کې شاید زه کمه راغلی وم چې ما د ځان نه بل څوک داسې ونه روزل، پرې نه ښودل چې هغه ټولنه باید مړه شوې نه وای، باید ژوندی پاتې وای. متاسفانه کله چې زه راغلم ټولنه همداسې پاتې شوه، مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته راژوندی شي.
څومره مېرمنې در سره کار کوي؟ دا
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله، موږ 400 کسان وو، او ټول هغه کسان وو چې تاسو هم مسلکان وي او زما خپل هم مسلک وي، یعنی د سیاسي د پارلمان هم سره کسان وو، د مکاتبو او د مختلفو پوهنځیو محصلین او استادان او معلمین. تر دې دمه لرو، موږ په هر هفته کې غونډه لرو، په هر کال کې یو غټه غونډه لرو.
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي؟
کلتوري او فرهنګي برخه یو، موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د ښځو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
ټولنې لپاره تاسو دا کار ګټور واقع شو؟
بالکل، ځکه چې موږ د شعر په ژبه، موږ سره شاعران را سره، د شعر په ژبه، د لنډې قصې په ژبه، او د رومان او د داستان په ژبه، هغه ټولنیز نخواله چې د ښځو په ژوند کې دي، هغه منفي انانات او رسم رواجونه چې د ښځو په ژوند کې دي، د دوی ژوند ته ګواښ متوجه کوي. د شعر په ژبه، د لیک قلم په ژبه غاندو.
بلې، د ټولنې لپاره د دې کارونو تر څنګ خپل یو مسؤلیت هم لري. پولیس جرګه کې د خلکو استازي، دلته هم د خلکو هغه غږ په څومره صحیح توګه پورته کړی دی؟ مرسته مو څنګه کړې ده؟
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسؤلیت، چې هغه کوم مسؤلیت چې اساسي قانون مطرح کړی، چې هغه خپله په پارلمان کې حاضري یا شتون دی، زما چې هغه د قوانینو تصویب او د نورو مسایلو تصویب، هغه دنده یوې خواته ده، او بل اساسي مسؤلیت زما چې د خلکو نه استازیتوب دی. زه فکر کوم چې تر هغې ځای پورې چې شرایط آماده دي، هغې ځای پورې چې خپله پارلمان کار کوي، که غرور یې نه کوي، تصور ونه کوي، زه فکر کوم چې زه به د نور وکیل صاحبانو په اندازه به کې خوم، او ځکه چې حاضري پابند هم یم، په قانون کې هم ښه برخه اخلم، قانون په جوړونه کې. خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه، چې ډېر غلطۍ لري، او متاسفانه د هغې غلطۍ سره چپ کیږي، دا چې کله توجه ورته کیږي، کله نه کیږي. زه د یو ماشوم غوندې هغه قانون د ځان سره کور ته وړم، کور کې اصلاح کوم، او په زور بیا په دې باندې
دا معنی کار نه وي، مې نه دا کار کوي، بیا راوړی بیرته چې جلسې ته
بیرته راوړم، چې باید تاسیس شي او په غلطۍ سره باید چاپ نه شي، او داسې قوانین موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چاپ شوي.
اغلی سایره شریف، تاسو ویل چې حاضري مو ښه ده، خو پولیسي جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډېر وخت پکې مطرح کیږي. دا موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی دی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګوري؟ اصلا واقعا هم داسې څه شته هلته احساسوئ؟
زه په فساد باندې وغږېږم، د تاسو د پروګرام د اوسلې نه وتلې خبره ده. بلې، احساس کیدای شي، چون یو نقص د پارلمان دا دی چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي خلکو ته راغل دي، او انفرادي پریکړې کیږي، او انفرادي تصمیم نیول کیږي، انفرادي عمل ترسره کیږي. او بل خبره ده چې په خپل پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزې کاکس، چې هغه مشروطوب هم اوس د سخت کال کې زه په غاړه لرم. نو خوشبختانه داسې ټول وکیلان هغه نه دي لکه خلک چې دا کوي چې ټول وکیلان
څو ځای بوختي د ټولو کارونو مو حوصله در تنګ کړی ده کنه؟ لا کار ته چمتو یې چې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې دا بوختیا او د مصرفیت لا سړی ځوانوي، لا به انرژي کوي، او د نورو کارونه، د نورو منفي کارونه او د نورو مسایلو نه چې بېځایه ګرځېدل، بېځایه کینستل، بېځایه کسم دعوت او چیرې تګ او تفریح، دا په خپل ذات کې اړتیا ده، خو د دې مسایلو نه سړی پاتې وي یوازې په دې کار کې. دا هم یو عادت دی چې سړی مصروف شي، د خپل مصروفیت یو کنه عادت ته چې عادت وګرځي نو پخې سړی خوشاله وي نه مریضیږي نه خفه کیږي او د ټول مسایل نه په امن کې وي او د خپل ولس سره د خپل خلک سره مسؤلیت
ده. طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځای رسیدلې. ما ستاسو غږ ممکن کډې مېرمنې خلک اوري د سفر ورته ډیر سخت وي، ستاسو پیغام څه ورته؟
دا سمنه د چمک پاسانه تر دې ځای رسیدلی و. ما مخکې تاسو ویل چې زه په خوست کې، یعنی په ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو پوهنتون کې ما درس ورکوم، نو تاسو خپله تاسو هم دغې سیمې تاسو ته تصور کوئ چې خپله زما د ژوند شریک به څومره خبرې اورېدلې وي، زما اولادو به څومره خبرې اورېدلې، خپله شخصا به ما څومره خبرې اورېدلې وي. او دوی داسې فکر کوي چې ښځه چې ټولنې ته روزي یوازې د معاش او د پیسو لپاره روزي، حالانکه چې زما هدف هم دا نه و، ما معاش هم نه اخیستو، مګر یوازې فقط د دې لپاره چې هغه ټولنې ته ثابته کړم چې ښځه کولی شي چې په داسې ماحول کې هم خپل اغېز ولري او خپله وظیفه ترسره کړي. او زما اساسي وظیفه هم د تدریس تر څنګه دا وه چې زه هغه ځوانان چې دوی په کور کې، حتی کله چې کور ته نوځي خپل میرمن ته، خپل مور، خپل خور ته یوازې د سلام پچول باندې هم هغه پښتني کلچر دی چې د سلام پچول باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي، او دا مې کوو 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 10 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې، مثلا که لاړې په خور باندې خور سره د مرسته وکړي، مور ته مثلا سره رقم برخورد وکړي، خپل میرمن سره سره رقم برخورد وکړي،
یعنی مشمن هم داسې روزلی،
بالکل هم داسې روزلی،
باید خپل کار
خپل وکړي، خپل کار باید خپل وکړي، سهم واخلي په کور کې، د کور په ټولو کارونو کې مشترک برخه اخیستنه او مشترک کار کول، مشترک ژوند کول، یعنی دا ما مسل ته زده کړی. زه د دې دورې نه ډیر خلک په پرلمان کې مادیات ته نور مسل ته ډیر غلري، مګر ازما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان به چرتلو شخصي ستونزه به چلرله، کله به چې ما ته کور ته راتلو خپل شخصي ژوند ستونزه به ما سره شریکوله، ما به هغه ورته حل کوله. زه تر دې دمه پورې کیدای شي چې دا دومره با انرژي پاتې او میو ویلاتې ما غوي چې
مسؤلیت پذیری ته باید قائل وي او قائل وي خلک.
بالکل بالکل، او مېرمنې هر څه کولای شي.
بلې ډیر زیاته مېرباني اغلی سایره شریف چې زمونږ سره په خبرونه کې وي. لدرونو اردن کو نوم مننه چې زمونږ سره خبرونه تر دې دمه واورید. زمونږ سره په نننۍ مخکې خزه پروګرام کې د افغان مېرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګه پولیس جرګه کې د خلکو استادې اغلی سایره شریف مېلمنه و. مېرباني چې زمونږ بل نن من له
من نه تاسو نه
خیر اوسه.
ژوند با شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو ښکار کړی او که کړی مو وي نو له کومو وسایلو مو کار اخیستی؟
په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوی دی دغه کې بندیږي.
د دې چرایز کې ورجنه ساچمې زیاتې او ورداس پې باندې کوو نو هغه نه یو 15 شپږ دانې پکې لګېږي.
ابه مې را پرې کول، ابه مې ربونه کې تاول، بل هغه بم ورته جوړاوه، هغه کې به ګټه ورکې بیا بند کړي.
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمیر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړې کړې ده. راځئ وګمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه فکر کړي نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې یې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بیلابیلې لارې کارولې دي. انسان د مرغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته او دغه وسایل بیا له یو ځای و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مرغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی د علوم اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوي ژوند کاوه، دوی خوراکي موادو ته ضرورت درلوده، او د دوی په شاوخوا کې د څارویو تر څنګ پرنده ګان یا مختلف ژوي ژوند کوله. دوی د هغو د هغې پاره ضرورت درلوده، دوی د خوراک دپاره او یا هم د هغو د هغه نه د خطر نه د بچ کېدو دپاره د هغو د وژلو یا نیولو دپاره تلاش کوله. لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستل شي هغه عادي د تیګو تیرې پرشې وي.
دی زیاتوي چې د وخت په تیرېدا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ او یو شمیر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانیو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ، انسانانو تجربې زیاتې شوې، د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول، په هغې باندې به څاروي یا الوتونکي نیول. اما معاصر د ښکار وسیلې اوس د یال څخه به استفاده کول هغه دست خاصیت درلود، عموما د هغې پاره د الوتونکو د نیولو پاره د خاصیت درلوده چې دست پاسانه باندې تنگیده. پا کلیو که هغه وقت چه وار دیره وسیده دیره که دی دی الوتون که دینی ولوی پاره کچونیانو یو قسمت وار پاکولا مزکه هلتای غنم شیندل دیغینا بیا بطن که هم در آس دیال نه جور شوی دام یخوا وقتی چه الوتون که پریت د دانه دی خوړل را پر راتله دوی هغه چنګک و یغه دام کش کوا دی دوی پشیب کې دیغه پشیک بندیدل ابي ژوندی نیول.
د نوموړې په خبره چې کله ناکله به د وطني لخت څخه جوړي ټوکرۍ هم د دام لپاره کارول کیدی، خو دا چاره تر ډیره مسلکي نه برېښېده او د مرغانو د تښتېدو امکان یې زیات و. د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی حامد الله احمدي وایي چې د دوی په سیمه کې د مرغانو د ښکار ځانګړې طریقې موجود دي.
ننګرهار کې غریزي علاقې او دشت او باغونه ډیر دي، شنه علاقې لري. په دغه ځای کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنی نیول دي، د هوسۍ نیول دي، او همدارنګه د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي. لکه مونږ چې وایو دا بادي ټوپکونه دي، چریزونه دي چې مرمۍ غوري، او تیراندازونه دي، غولک مونږ ورته وایو چې په غولکو باندې دي ښکارونه کوي. پودانه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړوي، حلقې جوړوي د هغه لپاره، د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانه ږدي، د دانو د راټولېدو له خاطره دوی دا کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي دغه کې بندیږي.
د نوموړې په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمی شوي، خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرۍ ټوپک په وسیله ښکار کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو ملک گلزار بیا د خپل سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږیدلې نوموړی وایي.
مرغان خو به مونږ جن د سیسې نه دي، زر کې څوک ورته څوک سیسې ورته وایي، یا کزلاخی یا ورجن د نور مرغانی کنه لکه شمتولی کنه، د غیی ورجن د خبره چرایز مونږ سره په چرایز یولو، په دې چرایز کې ورجن ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګیږي ډیر ناسی کنه، یا دانه یو جګه ورته واچو سدل ته دانه واچو ورته راځم چې داس په باندې کو یولو پنځه شپږ دانې لس دانې ارڅو چې ولا کېدل کنه، او کچیر تر جنا د خبره داس په نه کوي نو هغه ته بیا موږ دام ګدو چې وربش یو یو شی بش ورته اچو کنه، ورزی دې تر ټولېږي دام کې نیول کېږي څوک خو نیول سي څوک له سره نیول سي څوک وزرونیول سي کنه چې پلاته کې وایي کنه.
گلزار وایي چې یو شمیر مرغۍ په بادي ټوپکونو هم وشتلی او هم یې په لیندکیو سره ډیر ښکار کړی دی. دا چې د هوسۍ یا غرڅ ښکار یې څه ډول کړی له نوموړی به یې واورو.
او پاتې سیوری جان دا یوولس ډزې ټوپک سرپوښ ټوپک به مونږ ورته یل کنه، دا لغمان کې به اوسېدلو نو مونږ به بیا هوسۍ وشتلې یا غرڅه به موشته کنه، دا به چې وشتل نو دا په سرپوښ ټوپک به موشتل نو هغه دوه زره متره کې اده بولي سرپوښ ټوپک، کلاشینکو په زر متره کې اده بولي، هغه په دوه زره متره کې اده بولي سرپوښ ټوپک. نو د دې له خاطره به مونږ یا غرڅه وشته یا به موسی وشته لډاس بم په باندې وک اکثرت کوچی علم یا سرپوخ ټوپک زیات ساتي یا چرای زیات ساتي. او سونه ده دا شمتول کزلاخ او دغه مرغان به مونږ په چرایز باندې وشتل او دا برګان به مشتل غوب سی بم ګالیندی اخیزه دا د غوله کې لیندی وی هغه بم دې تخیر کې پراتی وی می غوب سی بروانو رابم کاګره ترک غوب مشتل.
رحیم ګل کوچه وای چې د زانو کاری ډیر زیات کړي، دا چې د زانو کار د کوم وسایلو په واسطه کیږي هغه په اړه وای.
هغه بیا د سی بندونه ورته جوړ کړي د موږ په علاقه کې د سی نورونه لکه دا هغه دونه جګه پولی ورته وی بیا کې وب پری دی بیا کې د مرغاوی په شکل باندې هغه جوړ کړي ورته د مرغاوی په شکل لاندې ورته بوتان باندې جوړ کړي بیا غرزانې چې ګرځي دیو ته راکته سي دی کې بیا څه خل دی هغه ورته کوډنې جوړې کړي پټه څه کته سي بس دوی کته سي خواران بس دوی بس دې ډس پیو کې څوک بده باندې ښکار کوي څوک دامونه ورته کوي لومه د پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده دا ورته د سي پټ کې دوی څه کم ځای ته ځي جاله مال ته کنه هغه دې جاله په هغه کې ورته کې دي خله کې ورته کې دي هغه څه کم وخت کې دوی ولته ګرځي دوی خو نه پيږي دلته شی دي بس مېدا مېدا ګرځي بس کړپ دې دام کې ونه خلې دي لومو کې څوک ورته لومه وای څوک ورته دام وای خو څوک دې بیا دا غټو وای مرغانو دا قیمتي مرغنو خو به دا ورېدلې تاسو به مورېدلې څوک دې ښکار کې بیا دې ته کوتره واخلي کوترو ته پانډوس جوړ کې خو پورې وتړي دا لومې بر اوا کې دا مرغه پیرا شین مرغه ورته وای کنه شین ورته وای کنه دا چاوا کې ګرځي دا کوتره وخی او بس نو ته ورسره دو چار سی بس ون خلې بس هغه بیا دا ښکاریان به سور سی راوینې سی.
درشپېته کلان رسول جان وای چې د لیندې یا غولک په وسیله یو شمیر کوچنی مارغان کار کول دا چې د غولک جوړښت سړول دی نو موړې وای
ونه چې بدلا شاخو اب امر اپ دې کول اب امر بل کې تاول بل هغه هم او څه جوړاو هغه کې بونګا ته ور کې به پم پیسا لکه زرکان لکه شیشې دا شان به غي باندې راکوي او دا به موږ په کار کول لمو دام به ورته کې هوځه هغه د شالکا غنجه به کېده هغه کې به سر نه نوېسته بیا براواته بیا به کې نه کېده دا کوم کارم کاون.
د لوګر اوسیدونکو روزي خان او غلام ګل وایي چې اکثر وخت د ډیرو ساده وسایلو په واسطه کار تر سره کیږي
مګر کانس پکې نه دي تعلق کوم مرغي خپل نسی بازي وخت کې ډوډۍ ورته پکې کې دا مرغ ټنګ په ولا کې هغه تر اخلاص مرغي ونسی سټ کې دا سي لګم غو نشو موږ درو لرګي هم پکې ورکه هغه کې به دانه مانو واشول پړ هم پکې شول ولري بناستو ځکه لږه مرغي مرغي چې راټول سي بس در بند سي را ټاک ورک هلګي درو له بس مرغي بلغن لاندې سلګان
ستنه کونډه کې ورته دی غنمو کې اجوار کې ننه باسي ورته هغه پور تار وتړي هغه سر ورخطا کې ورته سي مرغه یا چرګ مرغ سو کنس ډنګ په لګي هغه دغه ستونه کې ونه خلی ته ونه خلی بیا په ډېر برخمه سره راکشکاږي مرغه شاته زور کوي او ښکاری مخ کې زور کوي دا یو وسیله ده یو تخنیک ده دامه.
روزي خان وایي کڅه هم ښکار یې کړی خو په اوس وخت کې ښکار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي. دیل نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخکار دی ځان وساتي.
د درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
What does look good on?